ډیره مننه کوم. سلام تاسو ته اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. بیا هم خراغلاست وایم، وخت په افغانستان کې 8 بجې دی. د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلی اوري چې د ناتو غړیو هیوادونو له افغان ځواکونو سره د مالی ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې تایید کړلې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي چې له روسیې سره خبرې کوي څو په هیواد کې کړکیچ پای ته ورسیږي. نور مسایل هم لرو. د سولې د ولسی حرکت له یو غړي باچا خان مولادات سره مرکه هم تاسو ته خبرو. د دغه حرکت 15 غړي له څلور ورځو راهیسې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې لا درک دي. تر هر څه مخکې خبرونه، د خبرونو سرټکی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغان ځواکونو مالی ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سولې هواري فرصتونه پیاوړي کوي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې سیمې ته تللي دي. او د امریکا ولسمشر وایي واشنگتن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. پوره خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د افغان ځواکونو مالی ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سولې هواري فرصتونه پیاوړي کوي. یان ستولتنبرګ د سه‌شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادونو د استازیو غونډې ته وویل د افغان ځواکونو پیاوړتیا افغانستان یوې داسې سولې ته رسوي چې د دغه هیواد ټول وګړي یې هیله لري. دا غونډه تر 2023 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ د دوام د ژمنې د پخلي لپاره جوړه شوې وه. په غونډه کې د ناتو غړیو او متحدانو یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د نړیوال ملاتړ د صندوق له لارې به د افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویل د روان کال د مې د میاشتې تر 15 نیټې پورې بسپنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد و 800 میلیون ډالره مرسته کوي. د افغانستان سره د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې د یو راپور په اساس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3,25,000 ته رسیږي چې لویه برخه له ترهګرو سره په جګړو بوخته ده. له دغه پوځ سره د کال شاوخوا 15 میلیارد ډالره مرسته کیږي څو بودیجه یې تمویل شي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې سیمې ته تللي. دا خبره د یادو حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
نن څلورم ورځ کېږي چې زموږ ملګري د طالبانو سیمې ته تللي دي. د اندېښنې ځای دا دی چې نن څلورم ورځ ده، موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دی چې دوی زموږ سره دي.
د مولادات په خبره د دوی د حرکت مشرتابه او ملګری په دې هدف مساکلات ولاړل چې د طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی سولې ته واڅوي. د سولې ولسی حرکت غړي په تیر یو کال کې د افغانستان ګڼو سیمو ته تللي او د سولې او اوربند غږونه یې پورته کړي. د دې ډلې چې لومړی شمېر و کسانو د 2013 کال په مارچ میاشت کې له لښکرګاه د سولې د غږ د اوچتولو په هدف د افغانستان شمال ته پلی حرکت وکړ او د لارې په اوږدو کې لسګونه کسان ورسره ملګري شول. دا چې دغه حرکت 15 غړي اوس چیرته دی طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه لوبه کې په نړیوال جام کې له سریلانکا ماته وخوړه. افغانستان د سریلانکا لخوا د 180 منډو هدف چې د ډي ایل د میتود په اساس ورته ټاکل شوی و پوره نه کړ او لوبه د 30 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی بیا وایي چې د افغانستان لپاره لا هم هیلې شته. هغه وویل چې د افغانستان د منځني آرډر بیټسمینان ښه لوبه کوي.
مهم شی دا دی چې موږ سره هغه میډل آرډر کې چې به موږ پخوا کمزوري درلودل هغه اوس تر ډېره حده پورې هغه ستونزه حل شوې ده. که تاسې وګورئ زموږ په دغه دوه درو میچونو کې زموږ هغه میډل آرډر ډېر ښه وځلېدی.
افغانستان ته دا دویمه ماته وه د نړیوال جام په لوبو کې. لومړی لوبې له استرالیا بایللې وه. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبه په ورځ له نیوزیلند سره مخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنگتن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د ترهګرۍ ملاتړ پای ته رسوي. ډونالډ ترمپ بریتانیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د سېشنبې په ورځ د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په یو خبري غونډه کې وویل د امریکا او بریتانیا یو لوی اندېښنه د اټومي وسلو ګواښونه دي.
Among the pressing threats facing our nations is the development and spread of nuclear weapons. Perhaps that's our greatest.
The way the فوري غواخونه په منځ کې چې دواړه هیوادونه ورسره مخ دي، یو غواخ د اټومي وسلو پراختیا ده او خایدا تر ټولو لوی غواخ ووسی. د امریکا متحده ایالات او برتانیا غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د ترګرې ملاتړ نه کوي او لاس پکې نه لري. په روسیو کې د ایران او امریکا ترمنځ سترنګلتیا زیاته شوې. واشنگتن یو کال مخکې له ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ لاسلیک شوی تړون څخه ووتله او لغه راورسته په ایران باندې بندیزونه ولګول. د لبنان حکومت تایید کړی چې دغه هیواد یو وګړی د ایران له زندان څخه خوشی کیږي. نظر زکا چې د ټکنالوژي او متخصص دی د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ په تور په لاس کاله بند محکوم شوی وو. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سیشن می پورز ویل زکا دغه هیواد په غوښتنه بخل شوی او د اختر پروژو کې به خوشی شیم. لازادی رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان سره د ناتو مرستو تایید وشو. د ناتو عمومي منشي یون ستلتنبرګ وویل چې تر 2023 کال پورې به د افغانستان د پوز ملاتړ کیږي. دوی پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. دا چې د افغان پوز سره د ناتو مرسته څومره مهمه ده یو نړیوال کارپو ولی آریا یې په اړه وایي.
اگر کمک‌های ناتو قطع شه به کشورهای عضو ناتو، یعنی تمام کشورها، شاید دوام بیشتر از چند ماهه نیروهای دفاعی مملکت افغانستان هم بیشتر قابل تصور نباشه.
په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سولې د ولسی حرکت 25 غړي لا درکدي. دا خبره نن سهار د دغه حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات ازادي راډیو ته وکړه.
نن څلورم ورځ کېږي چې زموږ ملګري د طالبانو تیم مذاکرات تللي دي. د اندېښنې ځای دا دی چې نن څلورم ورځ ده موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دی چې دوی زموږ سره دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. دا هم اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي له روسیې سره خبرې کوي څو په اوکراین کې کړکیچ پای ته ورسیږي. هغه پرون په د ناتو سازمان په مخر کې دا خبره وکړه خو د روسیې په اړه شکایتونه هم درلودل.
زیلنسکی وایي د روسیې وسنۍ وسلوال تیرې د اروپا او اتلانتیک لپاره لویه ننګونه ده.
ازادي رادیو ته غوښتل راځو. لمړی مطلب ته د ناتو غړیو او دغه نظامی تړون متحدینو د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د خپلو مالی مرستو د دوام پخلا کړه. په هغه غونډه کې چې د سېشمې پرز دغه سازمان په مرکز بروکسل کې جوړ شوی و چارواکو ویل د پیاوړو امنیتي ځواکونو په لرلو افغانستان د سولې خواته تلای شي. د روان کال د می د میاشتې تر 15 نیټې پورې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل له بورډ سره 2.8 میلیارډ ډالر مرسته شوی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اندیکوی.
په بروکسل کې د ناتو د سی شنبه د ورځې په غونډه کې د دې تړون غړو پر خپل حق شمنه بیا ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کال اخوا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې چې د افغان ځواکونو د تمویلونکو هیوادونو استازو پکې برخه لرله د ناتو ټولو غړو متحدانو تایید کړ چې له افغان ځواکونو سره به دوامداره مالی همکاري جاري ساتي.
د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په دې ناسته کې وویل په 2012 کال کې د شیکاګو په غونډه کې ژمنه شوې وه چې له 2015 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې به د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په وینا په 2014 کال کې د وارسا په غونډه کې هم ټول هیوادونه تر 2020 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته ژمن شول او تیر کال بیا د بروکسل په غونډه کې تمویلونکو تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پر دوام توافق وکړ. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه د سې شنبه د ورځې غونډه د افغان ځواکونو سره د قوي او دوامدار مالي ملاتړ د ژمنې څرګندوی ده. څو د پوینا په پایله کې د خبرو اترو لاري د افغانستان د کړکیچ د هواري فرصتونه پیاوړي شي او د هیواد ویداس سولې ته ورسیږي چې د ټولو افغانانو هیله ده. د سی شنبه پورس د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر محمد همایون قیومی، د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال عبدالحی رؤوف، په کابل کې د کاناډا سفیر، د افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت یو مرستیال، د افغان ځواکونو د ملاتړ د صندوق په استازیتوب د ناټو د چارواکو او غړو هیوادونو د استازو سره ګډون درلود. د ناټو عمومي منشي ویل د روان کال د مې د میاشتې تر 15 نیټې پورې بسپنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد او 800 ډالر مرسته کړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اوسه پر دې نړیوالو مرستو تکیه دي. پوښتنه دا ده چې افغانستان به د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې څه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو لندن میشتي څارونکي ولی اری آزادۍ راډیو ته وویل د نړیوال ټولنې له مالی ملاتړ پرته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کار دوام دمګړې ناممکن ښکاري. هغه لري وايي افغانستان له دې مرستو سره ډېر سخت تړاو لري. د دې مرستو پرته دوام ستونزمن دی. که داسې تصور کړو چې د ناټو د غړو هیوادونو مرستې بندې شوې، ښایي له څو میاشتو اخوا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو دوام تصور نشو کړی. نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو څخه په درې برخو کې مرسته کوي. لومړی د افغانستان له ملي وردو سره او پیاوړتیاي، دویم د پولیسو او هغه کارکونکو تنخواګانې چې د افغان پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د کورنیو چارو وزارت سره کار کوي، دریم د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات، د زیربناو جوړول او د هغه تاسیساتو رغول او آبادول چې د ځواکونو ترې کار اخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته وګورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې دوه ورځې د جرمني په پلازمینه برلین کې تیرې کړې دي او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. خغلی خلیلزاد نن سهار په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي دي چې د دوه ورځې رغنده کاری ورځې په جرمني کې تیرې کړل دي او د جرمني د صدر اعظم د بهرنیو چارو او امنیتی چارو له سلاکار خغلی هیکر سره خبرې کړې دي. د ویل چې د دوترو لومړی کال راهیسې په افغانستان کې د شتلاست راوړنو په اړه باندې بحث وکړ او همدارنګ د سولې لپاره څه کول پکار دي. هغه همدارنګ لیکلي دي چې د افغانستان د بین الافغاني خبرو په اړه باندې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2019 کال د می له یو دیرشمې خپل دغه تازه سفر راپیل کړی، یعنی څو ورځې مخکې، او د جون تر 14 به دوام کوي. د خپل سفر کې تر اوسه پورې پاکستان ته تللی او جرمني ته تللی. له دې وروسته به د قطر، متحده عربي امارات او کابل ته هم ځي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د جون په لومړۍ د هغه د سفر جزئیات خبر کړي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له 2013 کال دسمبر راهیسې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کوي. هغه شپږواره له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحه کې لیدلې او هغوی هڅولي دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي او د سولې تړون ومني او اوربند وکړي. له طالبانو سره د هغه شپږواره خبرې تر ډېره پورې په دې
متمرکز وي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په څه شکل وي او همدارنګه په افغان خاوري تروریستان استفاده ونکړي. ښاغلی خلیل ذات د همدغه تازه سفر په پیل کې هم ویلي دي چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا وار په قطر کې په همدغو دوو مسایلو باندې جوړجاړي ته ورسیږي او یو د پای شکل به ورکړي. خو ښاغلی خلیل ذات ټینګار کړی دی چې دغه دوه مسایل له هغو نورو مسایلو سره تړلي دي چې د پرې ټینګار کړی دی، له هغې ډلې له افغان حکومت سره خبرې او د سولې او اوربند تأمین.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوږیست. په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې کې د سولې د ولسی حرکت غړي لا درک دي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مساکلات تللی وو. دا خبره د یاد حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادات نن سهار په یو مرکه کې وکړه. هغه په دې اړه باندې زیات جزئیات راکړل چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
نن تلرم ورځ کېږي چې زموږ ملګري د طالبانو څخه مساکلات تللې دي او څلور ورځې مخکې طالبان یو ډله راځي او زموږ د حرکت په نمایندې دي څلور کسان له ځان سره بیایي. مخکې تر هغه نیم ساعت مجلس ورسره کوي، خبرې ورسره کوي، بیا روژه مات ورسره کوي، بیا ورته څلور کسان نمایندګان په لاس پاکي. موږ دو له خپلو مشرانو سره به دوی کښېنو، خبرې به ورسره وکړي. نو دغه پاتې ملګري انتظار دي چې دوی به دې هلته به خبرې کوي او بیا به راځي بس به خپل حرکت شروع کړو. سبا مازدیګر باندې بېرته بیا یو بله ډله طالبان راځي، هغه هم هغه پاتې کسان له ځان سره بیا یې ورته وایي چې خبرې درسره کوو. یو څو کسه سپین ږیري او هغه کوچنی حکمت الله دوی ته وایي ستاسو ولاړ شئ، دا پیغام یې چې ستاسو له ملګرو سره خبرې کوو. د اندیشنې ځای دا دی چې نن څلورمه ورځ ده، موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. په رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دی چې دوی زموږ سره دي، یا مثلا دوی زموږ سره دي خبرې ورسره کوو او یا څنګه دي.
افغانستان له شلو ډلو سره په جنگ دی، نو تاسو څنګه باور وکړئ چې واقعا هم دغه به طالبان وي او دغه ډله به وي چې موږ غواړو ورسره لاړ شو؟ باور هم څنګه وکړئ چې لاړ شئ ورسره؟
هغوی طالبان دي او دغه سیمه چې زموږ ملګري ورته رسېدلې دي په مساکلا کې نوزاد رود سیمه ده، له کلونو راهیسې طالبان دلی اوسېږي او دا خلک دي طالبان دي. په سیمه ییزه کچه طالبان دا منلې ده د دوی سیمه ییز مسؤلین، اما د چې ټول افغانان په دې خبر سي په لویه کچه طالبان دا خبره تر اوسه نه ده منلې. دا ډېره واضح ده چې هغوی طالبان کوم سیمه ملګري ورسره تللي دي.
له طالبانو څه غواړي په هغه سیمه کې چې اوس هم ملګري ورسره دي او عوالم تاسو ته نه درکوي؟
زموږ هیله دا ده چې دوی به خبرې کړي وي، یا به دوی خبرې روانې وي او د دې لپاره چې د ټولو افغانانو دغه اندېښنه له منځه ولاړه شي. طالبان دا شی واضح کړي چې دوی کله او چیرې د ملګرو سره خبرې کوي او د دوی خبرې به پر چش باندې کېږي تر څو ټول افغانان دغه اندېښنه له منځه ولاړه شي. زموږ هیله دا ده چې دوی یو د خبر په ډول باندې دغه خلک خبر کړي.
د سولې د ولسی حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادادو چې ویلې له څلور ورځو راهیسې 15 ملګري چې د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د حرکت ویاند او مشرتابه هم پکې شامل دي په مساکله کې لادرکه دي. دوی مساکلات چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ډېر برخې تر لاندې دي، طالبانو د دې لپاره ورغلي چې له هغوی سره خبرې وکړي او هغوی د سولې اوربند لپاره وهڅوي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي راډیو ته غوښتل د بلخ ولایت له غنو هغه خلکو سره د ازادي راډیو خبريال خبري کړي دي چې په دې ورشتو کې بي ځای شوې دي او د مرستو غوښتنه کوي. مجيب الرحمن حبيب زاي د اختر په دویمه باندې د بلخ همدغه بي ځای شوې کسانو ته ورغلی دی او له هغوی سره خبري کړي چې د هغوی وضعیت څنګه دی او څه ډول ستونزې لري. دوی له ګڼو نورو سیمو نه بلخ ته د ناامنیو په خاطر باندې راکډه شوي دي.
سره له دې چې سلګونه زره کسانو په بلخ ولایت کې اختر په امنه فضا کې پیل کړ او په پام کې ده چې پاتې ورځې یې هم په خوشحالۍ سره ولمانځي، خو د مزار شریف ښار په شمال لویدیځ څنډه کې په حسین مهدی ښارګوټي کې کابو 250 کورنۍ چې په فاریاب ولایت کې د نامنې له امله بلخ ته راغلي د ژوندانه په ډیرو بدو شرایطو کې اوسیږي. 15 کلن نور محمد د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ څخه دی. دی وایي له دوه میاشتو راپه دې خوا د ښارګوټي ته راغلي غلی او د خپل کورنۍ له اوو غړو سره تر خیمو لاندې د ژوند شپې او ورځې تیروي.
اختر دې مبارک.
سلام علیکم. خیر خیر.
اختر دې څنګه پیل کړ؟
تیر دې بس بارا شپه او ورځې تیریږي مونږ.
وضعیت څنګه ده؟
څه لري استفته؟ موږ خو تاسو شین است اختر کې مو ستمر لا در بدر شین نه درو. نو ستړي کوم چې شې نه لري څو څو مرسته کوم نه ستمر کوم. لا وګور دې مو دا ټول ژوندۍ او خیمې دې کورن او دا هم زاید. دا مو حالت ژوندۍ مو دا.
مو زرا غلې.
درا پاره واسه راغره. ورسینه
دې شو
دا. نه نه یې پرځ مو ستمر ستمر دا پاتې.
دغو بې ځای شویو کډوالو اکثران د فاریاب په پښتونکوټ، دولت آباد او ګرزیوان ولسوالیو کې د نامنیو او د طالب وسلوالو له ویرې خپل کورونه پرېښودلي او مزار شریف ته یې پناه راوړي. دوی دلته په کابو 40 درجه ګرمه هوا کې تر پلاستیکي خیمو لاندې په ډېر ناوړه صحي وضعیت کې اوسیږي. 45 کلنه سبرینا یو له همدې کډوالو ده چې له ګرزیوان ولسوالۍ څخه بلخ ته راتښتېدلې ده. سبرینا وایي اختر څه چې د ژوند په هادي ورځو کې هم د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري.
تاسو دې یو ځای در په ځای خاک په سر کورونه پاتو څه ځاین او پاتو څه بچان پاتو څه د دې خواسر څه د دې خوبت بختی څه د دې خوبه چرګي څه وځه ته غیدلت موږ نارسي یو دن ان خیر دې ابو سلمان را کې موږ دغه خرو ماشم به شه نه لره دې در په ځای خاک په سر ځاله تعلیم نه پرېږدې سل نه پرېږدې دلته دولت راغلی دولت لا پښلانه نه کوي بډا
یوازې سبرینا نه ده چې د طالبانو له ویرې بلخ ته تښتېدلې ده او یکلن صالح محمد هم وایي چې د طالبانو د ظلم او زور له وجهې یې ټول جایداد او درایي پرېښوده او له یو جوړ جامو سره بلخ ته کډوال شو.
دلیل څه و چې راغی؟
جنګ و. جنگ و کوتی خراب کړی و نن یې وشته د سی وشته زوینه خراب سو مشپدغه باندې فرار مو کړی درمندان وسو کوتی چپاس وسو پدغه فرار وکړي چې چوش مو وایسته پدغه باندې رااله هغه ته وس پنځوري ورغلی و چې مکه وي پدغه وای چې تباس مو نه بسو
د چا وای
طالبان اله ته چې وس پنځوري ورده ورته وای چې دا جنگ مکه وي بس یې د خدای پر دې مشتباس وی وای چې پاک تباس مو دا جنگ نه بسو.
صفیه د فاریاب ولایت له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه بلخ ته بې ځایه شوې ده. هغه د دریو کمومره ماشومانو مور ده چې وایي له څلورو میاشتو راپه دې خوا تر یوې پلاستیکي خیمې لاندې شپې او ورځې سبا کوي. صفیه وایي ټوله روژه یې په نیستۍ او د ماشومانو په ناروغۍ سره تېره کړې ده.
غریب و د اختر ورځ د ولکه دغونه شی لري چې ویخرو ډېر د مسلمانان خو اوبه غر کړل خاورې ودوړې دي چې باندې راسي مسلمانان در بدره دي دغونه ولکه لري چې ماښام یې وخوري وروره د جنګ و د دیو سره راغلي دي. کشکې وزه دغونه کومک ورسره وچې مریضان دي کشکې جوړ پاک بچان مریضان دي جالو ول مسلمانان در بدره سره وروره چې ولکه چې وس راواخ یو دوا او درمان په وکو.
یوازې بلخ نه دی چې د دولتي ځواکونو او تادف وسلوالو ترمنځ د جګړې لامل ورته بې ځای شوي کسان د ژوند د ناهیلۍ کیسې کوي. د جګړې وحشت د هواد په ګوټ ګوټ کې د داخلي کډوالو اختر په غم بدل کړی. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس پګنې منځنۍ صفای فم سره شر پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدوز مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مسؤلې سلطان لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې افغانستان په نړۍ کې د یوې ښځې لپاره تر ټولو بده سیمه ده او د جګړې له ادامې سره هلته د ښځو لپاره ژوند نور هم سخت شوی دی. لیکوال وړاندې لیکي د دې لپاره چې دغه دوامداره شخړې پای ته ورسیږي او جګړه ختم شي نو له طالبانو سره سوله ضروري ده. لیکوال مسعود سلطان لیکي یو لور ته که د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو خبرو ته هیلې پیدا کیږي، بل لور ته دا اندېښنې ورسره زیاتیږي چې کله طالبان بیا سیاسي واک ترلاسه کوي په نویمه لسیزه کې به د خپلې واکمنۍ پر مهال تیاری دورې ته شا کړي که نه کړي. ورځپاڼه څرګندوي چې هر څه ممکن دي، نو کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي باید د ښځو حقوق پکې خوندي شي. لیکوال لیکي تیره میاشت چې کله ما په دوحه کې له طالبانو سره وکتل، زه په دې باور شوم چې له دوی سره د ښځو د حقونو او ازادیو په برخه کې د خبرو لپاره یوه پرانیستې دریڅه شته، که څه هم دا دریڅه وړه او ماتېدونکې ده. د لویدیز یوه بله خپرونه ډیلی میل آنلاین د طالبانو له لورې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د غړیو د نیولو مسلې ته اشاره کوي او لیکي د سولې دې حرکت ته پروسه شکل هغه وخت د نړیوالو پاملرنه واوښته چې دوی له هلمند د کابل په لور د دې لپاره پلی حرکت پیل کړ چې شخړې راکمې شي او سوله وشي. د سولې د ولسي حرکت نږدې دېرش غړیو تېره اونۍ یو ځل بیا له لشکرګاه د هلمند موساکله ولسوالۍ په لور حرکت پیل کړ. موساکله له لشکرګاه نږدې 130 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده. د سولې د ولسي حرکت غړي له موساکله د ګرشک ولسوالۍ په لور روان شوي دي او په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا طالبانو د دې حرکت شاوخوا 25 غړي په لاره کې نیولې دي. د سولې ولسي حرکت له طالبانو او افغان حکومت غواړي چې اوربند وکړي او بیا سوله وکړي. طالبانو پروژه کې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز رد کړ او تر اختر مخکې په یوې اعلامیې کې د اوربند امکانات نفي کړل. ډیلی میل آنلاین خبرونه لیکي د افغانستان د 13 کلنې شخړې د پای ته رسیدو لپاره د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه دواړه لوري پر یو شمېر مهمو موضوعاتو سره موافقې ته نه دي رسیدلي.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وایي دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. زيلنسکي چې د سیشمې پرز د ناتو په مرکز برسل کې همدارنګ موجود او د ناتو له مشرانو سره خبرې کولې، ویل اوکرين به په دې پوځي تړون کې د غړیتوب لپاره لا ډېرې هاتې وکړي. روسیا د اوکرين د اوسني نظام له رقیبانو څخه ده او په ناتو کې دغه هیواد له غړیتوب سره سخت مخالفت کوي. اجمل اند او نور تفصیل.
ولادیمیر زيلنسکي بروکسل ته د اوکراین د ولسمشر په توګه په خپل لومړني سفر کې له ناتو سره ژمنه وکړه چې دی پوځي تړون ته بشمن پاتې کیږي. زيلنسکي چې دوه اونۍ مخکې د اوکراین د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، د سې شنبې په ورځ له هغه څه چې نوموړي د روسیې تیری او بالا شکایت وکړ. زيلنسکي وایي د روسیې وسنۍ وسلوال تیری د اروپا او اتلانتیک لپاره لویه ننګونه ده. زموږ ګډه دنده دا ده چې ډاډمن شو. دا تور سمندرګي په حوزه کې ثبات او امنیت د متحدانو زیاتو هڅو ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر بروکسل ته د سه شنبې د ورځې په دې سفر کې د اروپا او ناټولو چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل سره له دې چې روسیې تیری کړی، چمتو دی د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت په اړه له مسکو سره خبرې وکړي. د اوکراین په کړکیچ کې چې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې څخه پیل شوی، تر اوسه شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي. د جګړې له پیل لږ وروسته روسیې د کریمیا ټاپو غزمه له اوکراین بېله او خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل روسیه باید خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. د نوموړي په وینا دوی دا مهال د تور سمندرګي وضعیت په دقت یان ستولتنبرګ وایي د روسیې د غیر قانوني اقداماتو په غبرګون کې ناټو په تور سمندرګي کې د نورو بیړیو او الوتکو په وسیله خپل حضور پیاوړی کړی. موږ به په سیمه کې له خپلو شریکانو اوکراین او ګرجستان سره دې همکاریو ته دوام ورکړو. وضعیت هم له نږدې څاره. په دې غونډه کې د اوکراین ولسمشر یوار بیا وویل چې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د هیواد بشپړ غړیتوب لپاره ژمنتیا بدلون نه منونکې ده. روسیه د ناټو د غړو له پراختیا په ځانګړې توګه په کې د اوکراین او ګرجستان له شمولیت سره سخت مخالفت ښیي. ولادیمیر زيلنسکي چې اوکراینی کومیډین دی او هیڅ سیاسي تجربه یې نه درلوده، د خپل هیواد په وروستیو انتخاباتو کې پخواني ولسمشر پیټرو پروشینکو ته ماتې ورکړه او د مې په 16 نېټه رسمن د اوکراین ولسمشر شو. اوس د نوموړي په وړاندې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې د الحاق د ستونزې سربیره اداري فساد او لوی مالی ستونزې له سترو ننګونو څخه دی چې هڅه کوي پرې برلاسه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي له جرمني چارواکو سره په بین الافغاني خبرو باندې بحث کړی دی. خلیلزاد نن سهار په ټویټر باندې لیکلي د جرمني د بهرنیو چارو او ملي امنیت له سلاکار جان هیکر سره خبرې کړي او دغه بحث کړی چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې دایمي سوله ټینګشي. خلیلزاد دوه ورځې په برلین کې تیر کړي ویل هغه مخکې د په اسلام آباد کې و چیرته چې د پاکستانی چارواکو او صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي د افغان ځواکونو مالي ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري فرصتونه پیاوړي کوي. یان ستلتنبرګ د سیشمې پروسه په بروکسل کې د ناتو د غړي هیوادونو د استاذ غونډې ته وویل د افغان ځواکونو پیاوړتیا افغانستان یوې داسې سولې ته در رسوي چې دغه هیواد ټول وګړي هیله لري. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مساکلات تللی وو. دا خبره د یاد حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادات نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان پرون له سریلانکا ماته وخوړه. تمه د افغانستان د شنبې پر ورځ له نیوزیلند سره مخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي واشنگتن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. او د لبنان حکومت تایید کړ چې د دغه هیواد یو وګړی د ایران له زندان خوشې کیږي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ غنیواله دي. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارنګه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. په ټول نړۍ کې هم دارنګه په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې موږ خبرونه کوو. د پروګرام دویمه برخه پیل شو. دغه برخه تر ډیره پوری د ازادي اوریدونکو نيزي خبرونه ته ځانګړې ده. خو لومړی لکونړه یو راپور لرو. د کونړه د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري یو مفصل راپور را لګل. په کونړ خوست او پکتیا کې ډیری غرونه د نختره او په نورو ونو باندې پوښل شوی او خود تیر شو خو درې لڅیزو څخه وهل پیل شوی دی او لرګي پاکستان ته قاچاق کیږي. اوس هم په یو شمیر سیمو کې ځنګلونه وال کیږي. یوازې نورستان دي چې خلکو خپل ځنګل ساتلی دی. د ځنګلونو وهل کېدو په چاپیریال څومره بد اغیز کړی دی په دې اړه روح الله انوري راپور جوړ کړی چې ټول تاسو اوریدو ته رابولم. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه پیل شي او که وخت یو سندره به هم تاسو ته خبره کو ځکه چې د اختر ورځ ده او په خوشحالۍ ولمانځي.
ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د نورو په پرتله زیات ځنګلونه لري چې شاوخوا 1,300,000 هکتار ځمکه یې نیولې ده. په تیرو دریو لسیزو کې د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا دغه ځنګلونه د برقی روپ وسیله پرې شوی په قاچاقي ډول پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته وړل شوی دي. همدې ځنګل وهلو سره د چاپیریال ښکلا هم کمه شوې ده. د افغانستان اساسي قانون کې راغلي چې د ځنګلونو ساتل او بیا رغول د ولسونو او دولت ګډه دنده ده چې په دې وروستیو کې د یادو ولایتونو یو شمیر قومونو د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولې ده. د پکتیا اوسیدونکو انور خان صدیقی ازادي راډیو ته وویل
مخکې ځنګلونو سره خلکو بې پروايي کوله، بې موجبه بې کته کول، پرې کول، به ډېر په ظلم سره ځنګلونو ته صدمه رسېدله. و دې قومونو او د ولسونو هغه په خورای تړون دی چې اربکیان نشي، هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي، ګرځي هغه خلک چې د ونو کته کول کوي یا پرې کول کوي، بې موجبه هغو مخه نیولې دی او ډېر کلک تړون روان دی. هر څوک چې د یوې ونې پرې کول وکړي یا حتی یو شاخې زیانمن کړي هغو ته جرمه ټوکل شوې ده.
صدیقی وای نوی رازرغون شوی زنگل تا د زیان نرسولو د پاره په خپلو ولسوالیو کې د وضو ساتل هم بند کړی دی. نورستان هم د ډیورند پر کرخه پروت ولایت دی، خو د یاد ولایت اوسیدونکي وای چې دوی خپل زنګل ساتلې او تر اوسه هیچ چاته د وهلو اجازه نه ده ورکړې. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکوونکی میرزمان امین وای
یا خارجی ملکونو ته خرڅول یا قاچاق کول دغسې په نورستان کې دا دانشته دي، خو اما ضرورت دپاره په نورستان کې آبادی چې کېږي د لرغو آبادی کېږي، اما د لینټری یا د سیخانو د دې شیانو اساسي آبادی په نورستان کې نه کېږي. د آبادی دپاره استعمالیږي او د دې دپاره استفاده کوي، هغې نه اخوا د خرڅول یا د قاچاق یا د خارج ته لیږلو یا د بل دغسې دپاره. خو نورستان ځنګلونو په ګواښ مخ نه دي.
د نورستان په گاوند کونړ کې د پکتیا، خوست، پکتیکا او ننګرهار په څیر په تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لری پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت 40% ځنګلونه وهل شوي چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم ترې کډې کولو ته اړ شوي دي.
40% دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. چې کله د طالبانو رژیم پای ته رسېدلی دی، زمونږ د اعدادو د ارقامو مطابق 15 میلیونه فوټه مکعب لرګي د کونړ نه وتلی دی. دغه ځنګلي ژوي د 80% نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضي مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل کېږي.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو دپاره د غوزانو په زرګونه نیالګي نال کړي دي.
بدیل مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونې وکرو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکي، خلکو ته عاید ورکي. نو زمونږ دیدګاه دا ده چې موږ خلک مصروف کو په زیاده دی چې ځنګل قده کي، په همدې باندې مصروف کو چې هغه ځنګل 50,000 نیالګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپی وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي چې دا خپله د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواښي. د نورو ولایتونو د مسؤلینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو دپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده او که په ولسوالانو کې دي که نورې برخې دي، دا ټولو ته وظیفه سپارلی چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق، ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي. چې هغه څوک چې دا لرګي قاچاق کوي یا وړي یې، اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوي.
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاکه هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دی چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي تر څنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې دې کار ته د اسلام مقدس دین جاریه صدقه ویلې ده.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوشی او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت له مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه واورو، د یو بل دوست پیغام در ته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دا دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو، نو پر همدې اساس همدا پیغام به لومړی راواخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زمیدان سار له ولایت نه زه خپل دین موزیات خراب دی، احتیاج متاج دیر، یعنی دیر احتیاج ما دغه یو پیغام ما دته زه کېدم کوم یو که زکات لري پرې روزه کې زکات واقعا زکات پی کېږي او زکات هغه کې ډېر زه وضعیت مې خراب دی، ډېر احتیاج یم، ډېر متاج یم، پښو باندې مایو به په کور کې هېڅ شی خدای نه لرم په دې روزه کې، یعنی داسې مشکلاتونه روانې تېرېږي چې یو هغه الله نه وینو له ډېره چورته ده، ډېره پوته خرابوالي نه بېخي مو وضعیت خراب ده. ته وایم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکوي، خیر ده دغه ماته دې یو اول راکړي چې په هر ځای کې زه ورته ورځمه. په ما باندې ډېر احتیاجي راغلی، په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه راغلی، لاکن ساکه دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلی، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یو شماره زه خپله ووایم، خیر ده دغه ما سدا تاسو ته افکې هغه که اعلان کړي چې دا ما سدا خلک واوري کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر، ډېر احتیاج یم. دغه ما دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واسم ما سره دغه همکاري وکړي، زه به خپله شماره اعلان کړم، خیر ده دغه ما غږ تاسو ته خلکو ته ورسوي. 0 و 0 و 1 و 1 و 1 بیا به تکرار کوم، 0 و 0 و 1 و 1 و 1 ډېر ډېر تشکر کوم، خیر ده دغه ما غږ تاسو نصر کړي، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. په دې روزه کې قسم په خدای یو خدای مې ویني، یو عالم در احتیاج دې مینه
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو راسره شریکه کړه او موږ هم اوریدونکو ته واوروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال ویند محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو تر څنګ عامو خلکو ته تلفات اړولي دي، چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنۍ بمی چاودنې، د سړک د غاړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي، خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا هوایي بمباروي هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو زه حاجی صاحب محمد هلمند د ولایت نظری د ولایت استاد سره په تماس کې یم. زما نظر اخوا یش دا دی چې دا شیخ کافاتی ورک سي راځي ورکی د خدای په پاز موږ خو نه راړان کړه موږ ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې دا حکومت راځي موږ سره نو کې دا ځي موږ چې کسانو دی وجوم دې د پای ته کې شری دا وڅال تاسو ول ارش په یلمن کې د غم تغیر خلاص دی ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالې کې پنده د شپ د شپې ارش په چپا ول کې دي ارش په د دې چې ټوپ نه راغوي دا وڅال په اسلام کې دا چې نه لیوال کولند راځي دی ول سره دی ورې فقط والسلام.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف، ډیر زړه مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستۍ نامنې خلری په ځنګړي ډول دی د ملکی تلفاتو څخه ډیر اندېښنې لري، نو که تاسو خوښ وي زه به دغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
ایا دا یو کیلومتر خاور وتی ته 13 تر 14 لري تر بازار او انسانانو بیا په سوو انسانانو یو د مریض
بله مننه. دغه بل اوریدونکو به هم راواخلو بیا به د دې پوښتنې ته تاسو جواب واست.
ما د تهران د دفاع وزارت او روسیې سفرون اعلان کړی چې دا د ملکي د خلکو مرګ یې لا واجب دي چې ګډي دي. زه به تاسو یو دقیقه خبره وکړم چې دغه مېلمون د فراه وزارت بعضې منطقو ته رسېدلی دی. د درې شپې نه مخه د ګریس په زنبولي کې چا په لس نفرې بې ګناه خلک یې شهیدان کړل. هغه وروسته د ګریس په ملګر کې کوټه کې دوه نفره طالبان ناست وو، اته نفره نور ملکیانو پر هغه باندې بمبار وکړ. هغه ټوله شهیدان چې نه رسنۍ لري د بل چا ویلي په اسکاوې کې دېرش نفره د زخمیانو ټپټیان کړل. په پرالول کې دولس کسه پر جومات باندې شهیدان کړل. پرون نوول ورځ بیا دوه نفره زوی پلار پر مسکل سپاره ودایه په شهادت پوره شوله. شپږ نفره یودیت موټر کې سپاره ودایه شهیدان کړل. شپږ نفره بل شهیدان کړل. په ټول افغانستان کې دغسې حال دی. داسې چورې جوړ کړی دی چې په افغانستان په تاریخ کې دا حشر نو دی راغلی. سړي د کور راباسې ولید په جلال آباد او په هر منطقه کې. بیا دوی وایي چې دا هم طالبان وایي سره په ټول افغانستان کې داسې جرم شروع دی. مزما د حقوق بشر د ټولو هغه مسؤولو منابعو څخه دغه هیله ده چې د دغو غورو کې دغو بسخاصو کې تا داسې کتلې عامې دلی په افغانستان کې امریکا دی بله ورځ په کوا کې ودرېسوله فرق شي شهادت ورسوله چې هر څه زړه غواړي هغه کوي. نه پرسکله زما خاص لري نه قیامت لري چې دوی زړه نه غواړي سره کېږي بلا څوک په کیسه کې نه دی. ما بس کې هغه ورځ پلچرخي کې شل نفره شهیدان کړل. سلاتیا کچه زخمیان کړل. ټوکور ټوکور یې کړل. ټوک ټوک یې کړل په دې روزه کې چې دا پلچرخي جوړ شوی تر اوسه په روزه کې پلاشي نه دی ورغلی. دوی هر څه خپل د غلطي خپل څوک حساب ورسره کومه ورسره کوي. بسم الله ته په ویلو نه دی په غزني کې دا جرمونه شروع کړي دي چې خلق د کورونا باندې په شهادت رسېږي. یو وای دا د اتلس کالو حق دی. په اتلس کالو کې 15 میلیونه شهیدان کړل. څه حساب وکړي د افغانستان په تاریخ کې دونه شهیدان تر اوسه نه دي چې هیڅ خو درک نه لري یا به خشف راچوي. قسم دی په خدای که یو کور دغه یا په دوستۍ دلته باکړ یا په دښمنۍ کې باکړ. زما زه تر مسؤول خلکو پسې ورسېږي. زه یې واښه نه په لابل کړه ته ته ما په ټول افغانان باندې لوسي ټول زما وروڼه دي ټول زما خویندې دي. په هر شپه کې تر کورو باندې چاپېږي غمونه دي مسافرې دي په ګوارو دي.
بله مګر صاحب
اول د دوی نظر ته احترام. اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کړم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو دنده د هیوادوالو ساتنه ده. موږ دا دومره قرباني چې ورکو په ډیرو مواردو کې تاسې راغلي چې زموږ ځواکونه تلفات ورکړي شهیدان شوي دي او عملیات مو پڅ پر مخ تللي ځکه چې دوی د ملکي کورونو نه د ملکي باغونو نه یعنې د دولت مخالفین منتخب دوی په موږ باندې حملې کړي دي. نو زه د سیمې د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو که دوی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دوی پرېږدي نو دوی به د دغه مشکلاتو نه به هم فارغ وي د دغه مسلو نه به دوی فارغ وي. موږ دا دومره قربانۍ ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو. څومره ملکی تلفات چې کیږي تاسو وینئ شاهدان استئ په یو یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل په دغه لنډو ورځو کې په هلمند کې محمود په غزني کې محمود په ننګرهار کې په کابل کې چې په یوه پیښه کې یو سل پنځوس تنان سل تنان دوه سوه تنان پنځوس تنان شهیدانېږي نو د ملکي تلفاتو د اصلي عمل د دولت مخالفین دي وسلوال طالبان دي نو دولت هڅه کوي هان کوي چې مونږ جګړه ده کله کله زمونږ مشکلات رامنځته شي مګر مونږ کوشش کوو چې دغه کچه هم بالکل صفر ته راورسوو ځکه چې مونږ د هېوادوالو دپاره د هېوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګېږو نو زه ته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه دفاعي امنیتي ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي د دوی د مسؤولتیا دپاره دي بلکې مونږ هغه فضا رامنځته کوو چې زمونږ هېوادوال پکې خوشحاله او ارامه ژوند ولري بیا هم که دوی کله داسې بعد ناخوالې ګوري زمونږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې مونږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په رسمیاتو کې هغه فعالیت کوي اته شمېری دي چې په رسمي حالاتو کې د ملي اردو د ځواکونو هر یو مشکل ناروا ناجایزه که کومه پوښتنه وي که هر څه وي زمونږ هېوادوال کولی شي هغه مونږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي او همداراز که هغه مربوطه څانګې ته وي هغه سره مونږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو دفاعي امنیتي ځواکونه ګورئ د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي یو اصول لري یو قاعده لري ګوره مونږ دوی ته په ټولو کنډکونو کې لیواګانو کې د بشر د حقوقو حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړي دي نو مونږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هېوادوالو له منځ نه جوړ دي د همدې خلکو وروڼه دي د همدې خلکو اولادونه دي دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زمونږ هېوادوالو ته پکې زیان ورسېږي زه په دې باندې متفکر یم
عارف صاحب آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر سوی
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي چې هغوی د سړک د غاړو په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو پرون هم لا تر مخ هغه نه تر مخ باندې هسته کې د یوه کور پنځه اته اته پنځلس تنان شهیدان شول همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل د دوی نو دا د ملکي تلفاتو کچه د ده زیاتره برخه تاسو په نړیوالو راپورونو کې وګورئ په آزادو ټولنې هم چې هغه کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کېږي
مخالف لوری هم همدا ادا کوي چې هغوی وایي ډېر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا اوړي
حقایق څه دي ګورې په ننګرهار کې دا تېره ورځ په ماښام ورځ جماعتې وخت کې انفجارونه وشو دا خو دولت نه کوي کنه دا خو تاسو ولیدل په کابل کې دا تاسو ولیدل په کابل کې نن په غلبي کې شوی یعنی دا خو دولت نه کوي کنه دا خو همدغه مخالفین دي او چې دا اعمال ترسره کوي او ملکي تلفات
بله عارف صاحب دا د قضیه یو برخه ده بله برخه چې خلک ډېر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباریو له کبله ده بخښنه غواړم د هوایي بمباریو کې غواړم په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباریو کې ملکي تلفات تاسو منئ کنه منئ
ګوري په هوایي بمباریو کې چې دا اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو پروګرام کوو تاسو ولیدل په فراه کې همداسې تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې په غزني کې د مسلسل چې دا اوس راځي نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه مرکزونه روزنځایونه د هغې بنسټیزې زیرمې په نښه کړي دي او کیدای شي جګړه له ما مخکې تاسو ته وویلې چې کله کله ناخوالې رامنځته شي اما په ډېر کم موارد وي ډېر کم موارد وي چې هغه مونږ کوشش کوو چې هغه له منځه لاړ شي
دغه ناخوالې چې تاسې یادونه کوئ مخصوصا په دغه روژې میاشت کې چې د دې تعداد ډېر سوی دی آیا د دې دلیل څه دی دا ناخوالې ولې رامنځته کېږي هماهنګي نشته که څنګه
هماهنګي شته دی هر څه شته خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکي خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي هغه اسیران کړي او د جګړې په ډګر کې د هغه نه د سفر په توګه استفاده وکړي مونږ په هغه وختونو کې ما تاسو ته مخکې وویل چې زمونږ د ځواکونو په ډېری مواردو کې مونږ ګزار نه دی کړی او زمونږ تنان تلفات لیدل شهیدان شوي دي همدې لپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي مونږ ډېره قرباني په ډېرو ځایونو کې په ډېرو مواردو کې داسې ورکړې ده
بله عارف صاحب یو بله مسله تاسې مخکې مو یادونه وکړله چې تاسې جنګي اصول لرئ په هر برخه کې طبعا اصول څه چې د غول مخې به عملیات کیږي که هوایی دی کمزکنی دی په دې هوایی عملیاتو کې ستاسو اصول څه دی مخ کې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداري ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعات کړي هغه ځانګړي څه ورته نشي ورته ویل کېدل چې دې به مراعات کړي اوس دغه سې کار کېږي
زمونږ یو پلان شوي عملیات چې کله مونږ په بعض تاریخ تصویري عملیات شروع کړو یا یرغلیز وینو هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول دغه شاهدان اسي یو زمونږ هوایی گزارونه هوایی گزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکړو هغه مونږ د هغه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو یو وخته لس ورځې پنځلس ورځې دوه ورځې کشکي او استقبادي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو د هغه نه وروسته بیا مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو هغه نه بعد مونږ په هغه ګزار کوو
یعنې په دې کې خوشک نشته چې کله دغه وسله وال مخالفین په ملکي سیمو کې پټ شوي
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ده ته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان ته هغه د ملکي وګړو مربوط وو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
بخښنه غواړم ستاسو خبره مو واخیستله اما هدف ته دی چې ډېر وختونه کلي بمبار سوي دي دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه آیا د دوه نفره مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي مونږ همېشه معین اهداف خپل ګزار لاندې راوستي دي مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي که کوم ځای کې یو څو ځایونه مونږ کړي هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کښې تاسو په فرا کښې د هغه شاهدان وایي چې پنځوس شپېته مرکزونه د دښمن وو داسې بعضې نور ځایونه کښې دوی روزن ځایونه په غزني کښې نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قوو لخوا نه وي که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه د کشفي او استخباراتي ارګانو نه خپله هغه مطالعه کوو حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات حادثات په دې تېر اوږدو کښې داسې شوي دي چې هغه کې یو تن نیم ملکي وګړي زمونږ شهیدان شوي دي چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته را نه شي
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځواب ولې په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي خو د خپرونې وخت هم دومره و د خپرونه ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونې کې همکاري راسره کوي تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
چې هر